درنو اوریدون که سلام علیکم وست پا افغانستان که در مازیگر چلور بجیدی تاسی زموشخل آسادی راژیو او ریز اسمت ساروانیم او در خبروانه در شفیق ایار پا تخنیکی همکاری ولندی کم لمره خبرون واورید. در ایران در بحرن چار وزارت یو چارواکی در طالبان و ایران در سرحدی دواکون و ترمنز پرونه نشتی تا پیشاری ویلی هر در قل نشته در دوارو هیوادون و پسیانده. در ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلی د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو خواو په ګټه نه ده. د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه وه چې دواړو لورو پکې له درنو او سپکو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي په نشته کې په دواړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي. خو د ایران ایرنا خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. سپای پاسداران وقته د نږدې فارس خبري اژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نوري هم پیچلي کړي دي. خود طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي د دوی له واکمنۍ دور وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د بی 28مه یا د لوږې نړیواله ورځ په 2011 میلادي کال د لوږې د لمنځه وړلو په هدف چې یوه نړیواله ستونزه ده ونمول شوه. د راپورونو له مخې د مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلو مینو ته ستنی شي. د ادارې نن یکشنبه په یوه ټویټ کې لیکلي یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لوی کمشنری د کډوالو او د ستنیدنې او ادغام د لومړي توپ په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1,300,000 کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشۍ په دوهم ځلي ټاکنو کې د رایو ورکول پیل کړی دي. دا ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د لوی سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي شایي وکړی شي د ولسمشۍ په بله 15 کلنه دوره کې بریالی شي. د می میاشتې په 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونه توانېده چې اکثریت رایې وګټي ځکه نو ټاکنې دوهم پړاو ته وځلېدې. څه باندې 4.5 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ټاکنې نن سهار پر ځایي وخت 8 بجې پیل شوې او لومړۍ نتیجې به یې د مازدیګر پر 5 بجو د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو 2 ساعته وروسته خپاره شي. او روسیه تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایی حمله کړي چې د چارواکو په وینا داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وې. دا حمله داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع رادارونو لږ تر لږه 40 بې پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وې ویشتلې او د ویشتل شویو الوتکو په ټوټو یو تن مړ شوی دی. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلئ شئ. azadiradio.com زموږ د ویبپاڼې پته ده. د ایران او افغانستان په پوله کې له نشته وروسته دواړو خواوو پټیلې چې سیمې ته حقیقت موندونکی پلاوی بولی شي. د دې ډول نشته عوامل څه کېدای شي د سیاسي چارو له یو کارپو سره پریشه کېدلی یو
امریکایي نظامي له وتلو څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس به په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس ولري.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف له لوري په ودونو کې د ښځو له خوا د دریا وهل منع شوي دي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي ترې وتنه لکوي چې دریا په راونه وهي.
په نورستان کې د یوې ناچاودلې مرمۍ په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. په کونړ کې بیا د دوو کورنیو په شخړه کې درې ښځې ټپیانې شوي دي. د ترکیې د نننیو انتخاباتو حال هم درکوو.
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پرېکړه وکړي.
در دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په د سال کې چې ایرانی او طالب چارواکي په نیمروز کې د پرونی نشټې پر پریو بلا چوي یو شمیر افغانان د دې نشټو دوام د افغانستان په ګټه نه بولي. دوی وایي ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي ځکه چې د دوی په وینا په جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکی وګړي ترسي شي. لبلې خو له پرونی نشټې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي هر ډول جګړه د دوړو خواو په سیان ده. په ورته وخت کې نن د ایران د ځمکنیو قواو مشر او یو شمیر نورو جګپړو پوځي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې.
د نیمروز په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې ایرانی عسکرو سره د طالب ځواکونو له پرونی جګړې وروسته یو شمیر افغانان له ایران سره وضعیت کړکیچن کېدو او د دې شخړو پایلو ته اندېښمن دي. کابل میشته رحلا دا ډول نښتې د افغانستان په ګټه نه بولي او د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي.
ایران زمونږ ګاونډی هېواد دی، پاکستان زمونږ ګاونډی هېواد دی، په زرګونه افغانان هلته ژوند کوي او دغسې مشکلات او دغسې جنجالونه بیا د دواړو هېوادونو په اړیکو باندې خورا منفي اغېزې کولی شي.
روحلا زیاتوي د ایران په ګډون له ګاونډیانو سره د طالبانو د جګړو او تاوتریخوالي بیا په دې هېوادونو کې میشت افغان کډوال پرې کوي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي که څه هم د طالبانو حکومت له ګاونډیو هېوادونو سره د ښو اړیکو دعوه کوي خو د ده په خبره دا ډول نښتې ښیي چې وضعیت نورمال نه دی.
افغانستان داسې یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم حالت دی او د دغسې جګړو توان په خلکو کې نشته او بلخوا د افغانستان ولسونه تقریبا څو لسیزې په جګړو کې ښکیل دي نو د جنگ ستړي شوي دي او نور نه غواړي چې جنگ مخکې لاړ شي.
د طالبانو حکومت او ایراني چارواکو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونی نښتې پړه په یو او بل اچولې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نښته کې د خپل یو سرتیري وژل تایید کړي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس هم لیکلي پرونی نښته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هاخوا د جنوبي اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بللی. هغه نن په خپل ټویټر پاڼه د نیمروز جګړه د دله قوله د استعمارګرانو یوه دسیسه بللې. هغه زیاته کړې د دواړو هیوادونو خلک او مشران باید با خبره اوسي چې هر ډول جګړه دواړو لوریو په تاوان ده. د ایراني او طالب ځواکونو ترمنځ له پرونی نښتې وروسته تیره ورځ ناوخته دواړه لوریو خبرې هم وکړې او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه یې په څېړنو هوکړه کړې. هخوانن د ایران د ځمکنیو قواو مشر امیر کی عمر سایدری او ورسره یو شمیر نور لوړ پوړو پوځي او امنیتي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو لیدنه کړې. تسنیم خبری اژانس د ایران د ځمکنیو قواو د مشر له قول لري کې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی خو د تیرې نښتې پړی په طالبانو اچولې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایراني لوري د نښتې په پیل تورن کړی و. د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرونی نښته داسې مهال وشوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی سره لیدنه کې دواړو خواو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار کړی و. تر خوا یې تېره اونۍ د ایران یو لوړ پوړی پوځي پلاوی دوه ورځې په کابل کې و چې یو مهم بحث یې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب. طالبانو او ایران له دې وړاندې هم څو ځله سره نښتې کړي. هغه مهال یې هم خپل منځي جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اړولې وه.
د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونی نشټې وروسته دواړو خواوو موافقه کړې چې د حقیقت د معلومولو لپاره سیمې ته پلاوی ولېشي. د افغانستان د نیمروز ولایت د کانګولس والی په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نشټه کې لږ تر لږه دوه ایراني او یو طالب پوله ساتي وشل شوي او یو شمېر رو ټپیان شوي دي. ایران وایي دا نشټه د ساسولي، حاتم او ماکاکي د کلیو په شاوخوا کې شوي او په لړ کې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستل شوی. له نشټې وروسته د افغانستان او ایران د سفارتونو او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول شوي او همدارس په کابل کې د ایران سفیر او مرستیال د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سره کتلي دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ایراني ځواکونو او طالب پوځیانو ترمنځ د تیری ورځې د نشټې په عواملو او د دغو نشټو پر عواقبو د امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دا نشټې ولې کیږي او ایران له طالبانو څه غواړي.
له پاکستان سره خو موږ ډېر زیاته شخړه لرو د ډیورنډ کرښې په اساس او د ایران هم په ځینو ځایو کې مخکې راغلي، نو د دې لپاره په سرحدي پولو کې هم ستونزې شته. نه یوازې د اوبو حقابه ده، او بل د دوی ولسمشر که تاسو اوریدلي ډېر په مغرورانه توګه د افغانستان لوري ته یو اوسني حکومت ته اختار ورکړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیکه ژبه وه چې دوی وښوروله، په داسې حال کې چې دا یو حقوقي موضوع ده، دا په ناستو په خبرو حل کېدای شوی. او همداسې د همدغه صفري نقطو لپاره زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې له سره باید کمیسونه جوړ شي. دلته د ملګرو ملتونو استازي هم دا زموږ ګاونډیان په ډېرو ځایو کې وړاندې راغلي دي، دا باید له سره دغه سرحدونه تثبیت او دا شخړه به باید نور راپیدا نه شي. په سرحد کې زموږ د افغانستان لوري هم داسې تربیه شوي سرحدي پوځیان نشته، او د دوی خو هغه پخوانی خوبونه چې د افغانستان په حکومتونو مخکې وړاندې راځي او یا هم په ځینو د افغانستان په خاوره کې پلیپوتی جوړوي. حتی داسې ویل کېږي چې ځینو ځایو کې د کانالونو ډېر قوي استحکاماتي کارونه شروع کړي دي. دا ټول هغه څه دي چې باید د خبرې له لارې حل شوی وای، نه چې جګړه پیښ شوې.
ایران د افغانستان د هر بل ګاونډي هیواد په پرتله له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو په تیرو دوو کلونو کې موږ د ایران او د طالبانو حکومت ترمنځ د په ځینو مواردو کې د پوځي برخورد شاهد یو. ایران له طالبانو څخه واقعا څه غواړي چې طالبان هغه نشي ورکولی او د دې لامل کېږي چې د دوی ترمنځ پوځي شخړه رامنځته شي؟
د امریکایي نظامیانو له وتلو څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس به په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس ولري او طالبانو سره یو قسم سیاسي لوبه شروع کړي. کله به چانس ورکوو، کله به چانس ورته کموو، که څه هم دوی سفارت ورته پرېښی ده. دا ټول د دوی د خپلو شخصي منافعو لپاره. تاسو پوهېږئ چې د ایران باندې هم ډېر تحریمونه، سیاسي او اقتصادي تحریمونه د نړۍ له خوا څخه وجود لري، او ایران کوشش کول چې ځان ته د تجارت لاره آزاده کړي، یعنې د افغانستان ترانزیتي لاره دوی خپل تیل خرڅ کړي په ځینو هېوادو باندې. که چیرې ایران دغه شخړو ته ادامه ورکړي، د ایران په نقص تمامېږي. ایران باید د ملګرو ملتونو او د حقوق د بندول له قوانینو سره سم د افغانستان سره په مخ لاړ شي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ګڼو ګاونډي هیوادونو سره یې لفظي برخورد درلود او تورونه یې په یو بل پوری کړي دي، د افغانستان له دوو ګاونډي هیوادونو سره یې نظامي برخورد هم درلود، نو د دغه وضعیت دوام د طالبانو د حکومت لپاره څه پایلې درلودلی شي او څونه د طالبانو د حکومت ثبات ګواهي واقعا؟
په د افغانستان په اوسني حکومت یا په طالبانو به دومره زیات اغېز نه لري لکه ایران ته چې ستونزې پېښې شي، ځکه موږ وینو چې په ایران کې هم ډېر خلک مخالفت د ایران د حکومت کوي. بلوڅان دي زموږ په څنګ کې، په مشهد کې، په سني مذهبو چې شپږ ویشت میلیونه سني مذهبه دوی هېڅ حق نه لري ورکړی، او دوی باندې ډېر ظلمونه دي. دا به هم کېدای شي چې په مقابل کې ورته جګ شي او د ایران ستونزې به ډېرې شي. د افغانستان په اوسني وضعیت باندې به ډېر زیات تاثیر ونه کړي. یوازې هغه څه چې موږ د ایران سره لرو، شاید دغه اقتصادي نگاهه موږ ته یو ستونزمن کار ته ونیسي، او له بلې خوا موږ ډېر درې میلیونه افغانان ویل کېږي چې هلته مهاجر دي. دغه ستونزه ده، موږ باید خپل افغانانو چاته میشي دغه لپاره هم باید د گاونډیانو سره له ټولو سره بیا هم یادونه کوم په ځانګړي توګه د ایران او پاکستان سره موږ د خپل هغه مهاجرونو لپاره هم باید ډیره نرمه ژبه وکړو.
د امنیتی چارو افغان شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپل کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د دریا یا چمبي وهلو، سندرو اوریدلو او د غراس د واده د شپې د نکریزو وړلو دوه ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وهل یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې ل پیړیو راهیسې دود دی چې شزه په ودونو، اخترونو، میلو او خوشیو په مراسمو کې وهي. طالبانو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې هم پر موسیقي بندیز لګولی و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا وهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی میله کړي چې دریا پر ونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوزي بندي کړي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه عام خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته یې ودروي، خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوه سوځې ګوښه شوي دا موټروان بیا بندي کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو، دا کا په واده کې د ماما په واده کې، ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي؟ یعنی ښځې دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې درې وهي، سندرې اوري او نور خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوو یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباسه غوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نورو مراسمو کې وهی. دغه راز د افغانستان په جنوبی سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نیکروز وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نوکریز وړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو یو ځل به وګورو چې د ترکیې انتخابات څنګه روان دي. په ترکیه کې د رای ورکولو بهیر دوام لري او ګڼ خلک د رای ورکولو په مرکزونو کې د خپلو رایو کارولو ته په قطارونو کې ولاړ دي. د دغو انتخاباتو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال قلیچدار اوغلو دي. په ترکیه کې څه باندې 4.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په ترکیه کې د رای ورکولو مرکزونه نن پر ځای وخت د سهار پر 8 بجو پرانستل سول او خلکو د ولسمشری په دویم ځلی ټاکنو کې رای اچونه پیل کړه. د دغو ټاکنو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو دي. د فرانسې خبری اژانس په لیکنه، قلیچدار اوغلو نن د خپل رای تر کارونې وروسته له رای ورکوونکو وغوښتل چې ځانونه له هغه رژیمه چې د مستبد بللی آزاد کړي. بل لوري ته رجب طیب اردوغان له خپلې میرمنې سره په استانبول کې د خپل رای تر کارونې وروسته خلک وهڅول چې د ولسمشري په دویم ځلي ټاکنو کې خپل رای وکاروي. اردوغان وویل دعا کوي چې دغه ټاکنې ترکیې او د ترکیې وګړو ته ګټورې تمامې شي. د ترکیه د ولسمشری ټاکنې د می میاشتې پر 14 وسوي، خو یو کاندید هم نتوانید اکثریت رای وګټي، ځکه نو ټاکنې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم پړاو ته ولاړې. په ترکیه کې څه باندې 4.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. یو رای ورکوونکي علي سوکراک نن رویټرز خبری اژانس ته وویل:
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پریکړه وکړي.
د ترکیې د ملي ټاکنو ادارې رئیس احمد ینیر ویلي چې د دویم ځلي ټاکنو نتیجې به د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله ژر اعلان سي، ځکه د ده په وینا دا ور یوازې دوه کاندیدان دي چې د رایو شمیرل به لږ وخت ونیسي. هغه ونه ویل چې وروستی نتایج به کله اعلانیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر دې وړاندې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ زیاتو خبرونو او راسپانو د بشري حقونو د دوو ډلو پر تازه راپور تفسیر خبري کړي چې پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو محدودیتونه غندلې دي. د امریکا لس انجلس ټایمز راسپانې په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې پر ورځ په خپل راپور کې پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو سخت محدودیتونه د جنسیت پر اساس له مجازاتو سره تشبیه کړل او په وینا یې دا د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کیږي. د دغو بنسټونو په راپور کې دې ته اشاره شوې چې طالبانو څنګه د شوزو پر حقونو، د دوی په زندانی کولو، جبري ورک کولو، شکنجه او ناوړه چلند سره خپل سخت فشارونو ته دوام ورکړی دی. د ورسپانی په لیکنه د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون خپل راپور ته دغه عنوان ورکړی دی: د شوزو پر وړاندې د طالبانو جګړه په افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه. د ورسپانی په لیکنه که څه هم طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې منځلاره وي، خو له کلې چې یې پر قدرت منګولې شخې کړې، له ټولو ټولنیزو برخو یې ښځې او نجونې حذف کړې او تقریبا د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ ته ستانه سوي دي. په هغه وخت کې هم له 1994 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې ښځو او نجونو د کار او زده کړې اجازه نه درلوده. د کاناډا تورنټو سټار ورسپانې دغه هیواد ته د کډوالو د لیشت پر موضوع لیکنه خپره کړې چې دا بهیر د ځینو افغانانو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي هغو افغان الاصله کاناډایي وګړو چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره همکاري کړې وه فدرال محکمې ته عریضه کړې چې د اوکراینیانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د پروګرام اعلان د حقونو او ازادیو له منشور څخه سرغړونه ده او غوښتنه یې کړې ده چې دغه پروګرام دې د ټولو هیوادونو وګړو ته پراخ کړل سي. په لیکنه کې د دوو افغان الاصله کاناډایي وګړو یادونه سوې چې تیره اونۍ دغه شکایت درج کړي چې هدف یې له کاناډا بهر د دوی د کورنیو ژغورل دي. د ژبې او کلتور په برخه کې دغو دوو پخوانیو سلاکارانو له اوږدې مودې مبارزه کړې ده او یوه یې د خپل نوم نښولو په شرط تورنټو سټار ورځپاڼې ته ویلي دوی هم کاناډایان دي خو مناسب چلند نه ورسره کېږي. د دوی په قانوني شکایت کې راغلي چې د کاناډا د مهاجرت له مخې له اوکراینیانو او افغانانو سره دوه ګونی چلند کیږي. لکه چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، کاناډا په لومړیو کې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو اقدام وکړ چې له کاناډایي ځواکونو سره یې کار کړی و. د تورنټو سټار په لیکنه کاناډا ژمنه کړې وه چې د روان میلادي کال تر پایه به 40,000 افغانانو ته پناه ورکوي چې په هغوی کې پخواني ترجمانان، د بشري حقونو فعالان او د مذهبي اقلیتونو غړي شامل دي.
د نورستان ولایت چارواکو په وایدا دغه ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاودلې مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لرې پرته سیمه چامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې پری چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا یې چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنګونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاو دي، مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو.
تکل شوی چې نن د هندستان غوره لیګي آی پی ایل سیالیو پایلو به د چنای سوپر کینګز او ګجرات ټایټنز له لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د سیالی به د کابل پر وخت ماخام شپږ نیمې بجې د هند په احمد آباد ښار کې وي. د ګجرات په احتمالي نوملړ کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نوراحمد هم شته. راشد خان بیا په دې سیالیو کې تر دې دمه 20 لوبغاړي سوځولې دي. اخوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې په دویمې دوستانه سیالۍ کې هم لبنان هیواد ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیره ورځ د لبنان په بیروت کې ترسره شوه چې افغان لوبډلې څلور د درې پر وړاندې خپل میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو لومړۍ لوبه هم افغان لوبډلې ګټلې وه او درېیمه سیالي به یې د مې په 9 نېټه ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د میرویس نیکه په نوم یې درې ورځنۍ سیالۍ د 50 زونونو ترمنځ پیل کړې دي. دغه سیالۍ په ننګرهار ولایت کې په دوو لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د 50 زونونو هغه لوبډلې برخه لري چې لوبغاړو یې د ګریډ 1 په سیالیو کې ښې لوبې کړې دي او غوره لوبغاړي به له دې سیالیو فرست کلاس سیالیو ته لار پیدا کوي. د افغانستان د شل کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې خپله څلورمه سیالي ازبکستان هیواد ته وبایلله. ازبکستان هیواد څلور د صفر پر وړاندې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه، او په دې سره په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. افغان لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا په اتلولیو کې یوه سیالي ګټلې وه، یوه یې مساوي کړې وه، او دوه سیالۍ یې وبایللې. او د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون د خبر پر اساس چې د شریف علي خان په نوم یو بهر میشتي افغان لوبغاړي د سرو زرو مډال ګټلی دی. دغه افغان لوبغاړي په پولینډ هیواد کې په 80 کیلو وزن کې سیالي ترسره کړه، او وی کړی شول چې قهرمانی وګټي او په دې سره د سرو زرو مډال ورکړل شو.
سپورتي خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوهم نیمایي کې د آزادي راډیو میلمه لرو. نن مو په دې خبرونه کې میلمه ډاکټر ارشاد منصور دی. هیله ده چې دا مرکه واوري. خو اوس چې